رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی. نن چهارشنبه ده، د 1993 کال د جوزا د میاشتې 22مه ده، چې د 2019 کال د جون د میاشتې 12مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد وپیژندل شو. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی طالبان د سولې اراده نه لري، نامعقوله بهانې کوي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړی.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې د هم لرو چې عبدالله عبدالله وایي طالبان اصلا د سولې اراده نه لري.
شاید فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی شاید اونا بتانن که دوباره مسلط شن.
د جرمنی استازی ویلی د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه ندور کرده.
بعد از 6 دوره مذاکرات آقای خلیلزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم ښاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی.
د دې او نورو مطالبو تر څنګ دا رپورټ هم لرو چې د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې 490 طالبان له زندان څخه خوشې کړي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته چې نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست یې تستوایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دي. په دې مجلس کې چې د ګڼو اقشارو استازو حضور درلود، ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په خبرو کې د امریکا او افغان حکومت ترمنځ همغږي زیاته شوې او د اطلاعاتو منظمه تبادله جریان لري. له بلې خوا د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې طالبان د سولې اراده نه لري او کوښښ کوي چې د بهرنیو قواوو له وتلو وروسته پر واک قبضه وکړي. عبدالله په کابل کې یوې غونډې ته ویلي چې د سولې لپاره زمینه برابره شوې خو طالبان د نامعقوله بهانو په لټه کې دي. همدارنګه د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکو پوتزل د چهارشنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویلي چې برلین له واشنگټن سره د سولې د راوستو په کار کې مرسته کوي. د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې د جرمني رول ستایلی ده.
د تخار سیمه ایز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت د خواجه غار ولسوالۍ پر یو شمیر امنیتي پوستو د طالبانو حملې په شاتم به ولیدي. چارواکي وایي چې د نښتو په مهال د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان او 15 جنګیالي وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویاند خلیل اسیر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
وجاهه کې شپې دوه بجې طالبان له طرفه حمله سي او حمله د امنیتي ځواکونو له طرفه بعد شو. اوس هم جنگ روان ده. د تخار په کټه کې طالبان ته مرګونه راغلی خو هماري دقیق معلوم ده چون ساحه جنګي ده. اوس یو خوا مې دوه درې نفره زخمیان لرو، د محلي پولیس زخمیان لرو او نور قوتونه د کمانډو قطعې خاص هم سبا یو وخت راغلو هلته چې هغې ته کمک وکړي.
طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د خواجه غار ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دمګړۍ د ولسوالۍ په بازار کې نښته روانه ده.
د استرالیا د سولې او اقتصاد د انسټیټیوټ په تازه رپورټ کې راغلی چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په شپږ اتیا هیوادونو کې سولې 0.09% پرمختګ کړی او په شپږ اویا هیوادونو کې وضعیت خراب ده. راپور زیاتوي چې په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د تاوتریخوالو اندازه راټیټه شوې ده، خو برعکس په یو شمېر هیوادونو کې خپل بندي اختلافات زیات شوي دي. په مشخصه توګه افغانستان د سوریې ځای نیولی او په نړۍ کې لومړنی ناامنه هیواد بلل شوی دی. په ټوله کې افغانستان، سوریه، سویلي سوډان، یمن او عراق هغه 15 هیوادونه دي چې پکې نسبي سوله شته. د رپورټ په اساس په تیرو 15 کلونو کې پر افغان امنیتي قواو د خلکو باور 1.5% راټیټ شوی ده او په عین وخت کې په افغانستان، سومالیا او سوریه کې وچکالي یوه لویه اندېښنه ښودل شوې ده.
د جرمني رسنیو د موندنو له مخې په 2019 کال کې اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 6.5% زیات شوی دی. د فونکا میډین ګراپ په نوم یوې رسنۍ د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د میاشتنۍ معلوماتو له مخې په خپل راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال له پایله تر دا مهاله څه باندې 206,000 افغانان د پناه اخیستلو غوښتنه کړې ده. راپور وایي چې د کشمیر د تیر کال همدې مودې ته په کتو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې 16% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسؤلین وایي په روان کال کې اروپا ته د تلونکو افغان کډوالو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. دوی مني چې ممکن په ایران کې میشتو افغان کډوالو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستلو غوښتنه کړې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د ولسمشر اوباما په خوانی مرستیال جو بایدن د 2020 میلادي کال د انتخاباتو لپاره د کمپاین په ترڅ کې د آیوا په ایالت کې خلکو ته خپل سیاسي پیغامونه ورسول. دواړو یو پر یو بل سخت انتقادونه وکړل. په دې اړه نور تفصیل د سید سلیمان شاه په ریپورت کې.
دواړو کاندیدانو کوشش وکړ چې دغه مهم لویدیځ ایالت رای ورکوونکي په دې قانع کړي چې د خپل سیال په مقایسه د امریکا د راتلونکي لپاره روښانه پالیسي لري. ترامپ او جو بایدن چې له نورو کاندیدانو نه د معاف کارو د سرویګانو د رپورټونو له مخې مخکې دي کوشش کوي چې د رای ورکوونکو ملاتړ راجلب کړي. جو بایدن د اوباما د حکومت پاتې کلنه دوره کې د جمهور رئیس مرستیال و. امریکا به هیڅکله هم د انرژۍ له درکه د خارجي شرکتونو ارغمل نه وي، لکه څنګه چې د بیده اوباما او بیده جو بایدن د ډلې په دوره کې په ارغمل نیولې وه. زه فکر کوم بېله شکه چې ترامپ په نړۍ کې زموږ د اعتبار لپاره یو خطر دی. د 2014 میلادي کال د جمهوریت ست انتخاباتو دا حقیقت جواد کړ چې په وروستۍ شیبه کې هم ځینې مهم بدلونونه واقع کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د نوي کال د بودیجې د اعلان په وخت کې د سه شنبه په ورځ د مالیاتو غونډولو لپاره د یو لړ جدي اقداماتو پیلولو خبر ورکړ. خو د ګنشمیر سیاسي مخالفینو د اعتراضونو سره ځکه مخ شو چې وی صدر اعظم خان د نړیوال مالی صندوق نه د پور په بدل کې ډیر زیانمنونکي شرایط منلي دي. د نړیوال مالی صندوق د اقتصادو د تادیې لپاره د بودیجې د منظورۍ په کوښښ کې حکومت د عوایدو غونډولو لپاره یوه جامع طرحه جوړه کړې ده. خو د عوایدو وزیر محمد حامد اظهر چې کله چې د 2020 مالي کال نوې بودیجه اعلانوله د یو لړ جدي اقتصادي ستونزو یادونه وکړه. صدر اعظم عمران خان د سه شنبه په ورځ ویل غواړي یو کمیسیون ایجاد کړي چې د فساد ضد پلټنې وکړي. خو سیاسي مخالفین وایي حکومت د فساد ضد مبارزه د خپلو سیالانو د خاموشه کولو لپاره کوي.
د جاپان صدر اعظم نن په دوه ورځني سفر ایران ته لاړ. شینزو آبی ویلي تر خپل وسې کوښښ کوي چې په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي. آبی به د ایران له ولسمشر حسن روحانی او مذهبي رهبر علی خامنهای سره خبرې وکړي. دا د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د هوارولو لپاره تر ټولو لوړ پوړې ډله ده چې تهران ته په سفر ځي. دا په تیرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې د جاپان یو برحاله صدر اعظم ایران ته په سفر ځي.
د قزاقستان نوی ولسمشر قاسم جمارت توکایوف نن د نور سلطان په مانه کې د لوړ مراسم پر ځای کړل. توکایوف د پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایوف ملګری دی. نظربایوف چې له 1991 کال راپدې خوا د قزاقستان ولسمشر ناڅاپه له دندې استعفا وکړه او حاکم ګوند توکایوف د جمهوری ریاست لپاره ونوموه. د اقتدار پر لیږد ځینې خلک خوښ نه دي او په مظاهرو وتلي دي، ویل کېږي اعتراضونه به د چهارشنبه په ورځ هم دوام ولري.
تاسو له امریکا څخه خبرونه تعقیبوئ. په هانګ کانګ کې د ځینو قوانینو د تعدیل پر سر د ولسونو اعتراض دوام لري. پولیس د معترضینو د خورولو لپاره له اوښکي بهونکي ګاز څخه استفاده کړې ده. نن د اعتراض له سایه څخه ځینې خلک د پولیسو له سخت تلاشۍ وروسته ووتل. معترضینو پر پولیسو کاڼې، بوتلونه او نور اوسپنیز توکي ورول. د تازه اصلاحاتو له مخې په جرمونو محکوم کسان د عدلي تعقیب لپاره چین ته سپارل کېدای شي. پراخ اعتراضونه د یکشنبه په ورځ پیل شول. امریکا وایي چې دغه اعتراضونو ته په کتو ولسونه په قانون کې د اصلاحاتو لراوستو خوښ نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. راوسو دې رپورت چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، اجرایی رئیس عبدالله وایي د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د طالبانو درېز دی. شغل عبدالله وایي کېدی سي طالبان به دا ګڼي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا ډله بیا واک ته ورسېږي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواري له کابله رپورټ رالېږلی.
اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دی په افغانستان کې د جګړې د دوام اصلي علت د طالبانو دریځ ګڼي، چې د ښاغلي عبدالله پر وینا له مخې یې دا ډله د سولې دپاره رامخېته شوی فرصت په دې له لاسه ورکوي چې د چا سره خبرې کوي او له چا سره خبرې نه کوي، او څوک د خبرو په لیست کې شامل وي او څوک نه وي. اجرایي رئیس عبدالله ادعا وکړه چې طالبان په افغانستان کې د سولې ټینګېدو دپاره اصلا اراده نه لري.
فکر میکنن که با ختم همکاری نیروهای خارجی یا با ختم ادامه حضورشان شاید اونا بتانن که دوباره مسلط شن.
که داشی فکر وکړي چې د بهرنی ځواکونو د همکاری په پای ته رسیدلو او یا هم د هغوی د حضور پای ته رسیدلو سره کېدای شي طالبان وکولی شي بیا په افغانستان کې واک ته ورسیږي.
اجرایس عبدالله عبدالله چې د مور د ورځې په مناسبت د ښځو د استازو په وړاندې د سپیدار په معنی کې خبرې کولې وویل چې دی بل هیڅ دلیل د جګړې دوام دپاره نه ویني. په افغانستان کې د نوري نړۍ پر خلاف د مور ورځ د غبرګولي په څلېرویشتمه لمانځل کېږي. سږکال د غبرګولي څلېرویشتمه د جمعې ورځ او په افغانستان کې عامه رخصتي ده. اجرایس عبدالله د سولې په برخه کې د وسلوالو طالبان سره د خبرو دپاره د افغان سیاسینو ترمنځ د یو ګډ دریځ د خپلولو اړتیا یادونه هم وکړه. وویل چې د یو ګډ دریځ نشوالی هم وسلوالو طالبانو ته نوري بهانې ورکوي چې ووایي چې د چا سره خبرې وکړي او له چا سره خبرې ونه کړي.
و همچنان همکارای بین المللي ما با اماندی در بینشان
همدارنګ از موږ نړیوال همکاران په خپلو منځو کې پر همغږي سره چې هغوی په خپلو منځو کې د همغږي لپاره کړنلارې لري او هم اړیکې لري لټولو یو خبره واوري.
از همه یک حرف بشنوئ.
ایجریس عبدالله ویل چې په افغانستان کې سولې ټینګېدل لومړیتوب دی، خو په عین حال کې د افغانستان خلک هم خپلو حقونو لاسه ورکولو ته چمتو نه دي. ایجریس عبدالله ویل چې اړتیا ده چې جګړې پای ته رسېدو لپاره ټول سره خبرو ته کښېني او د سیاسي مبارزې له لارې واک ته د رسېدلو هڅه وکړي. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان دا ګڼي چې تر هغې چې د طالبانو اصلي غوښتنې ته چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده حل نه وي موندل شوی، دا ډله به د افغانستان د لانجې داخلي اړخ پر سر موضوعاتو ته خبرو ته چمتو نه شي. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مژده چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې کار کوه وایي چې تر هغې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسلې ته یو حل نه وي موندل شوی، که بین الافغاني خبرې هم وشي یوازې د تیرو خبرو تکرار به وي او بله ګټه به ونه لري.
دلته یو مسله مهمه ده، دا د تر هغه وخته پورې چې د سولې مذاکرات یو نتیجې ته نه دي رسېدلي او تر هغه وخته پورې چې دا مشکل حل سوي نه، یعنې د بهرنۍ قوتونو موجودیت، بین الافغاني مذاکرات یوازې د نورو خبرو تکرار دي. هغه خبرې چې پخوا په نورو ناستو کې شوي دي هماغه تکرار خبرې دي. په دې اووم پړاو کې یو نتیجه ترلاسه راشي، مثلا یو توافق وشي، یو توافق امضا شي، له هغه نه وروسته زه فکر کوم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې هم ډېر چټکوالی راځي. اوربان مسله مطرح کیږي، د نورو موضوعاتو په باره کې هم خبرې هلته بیا په زغرده کیږي.
اجرایس عبدالله د طالبانو دریځ او د سولې پاسو کې د یو شمېر هیوادونو د شریکېدلو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کړې چې د امریکا وروسته جرمني هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي دي. د دغو هڅو په لړ کې افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د افغانستان او پاکستان دپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پتیزل دواړه په کابل کې د افغان حکومت د مشرانو چارواکو سره د لیدو کاتو سربېره له حکومت بهر له افغان سیاسي مشرانو سره هم په لیدو کاتو بوخت. د دغو لیدو کاتو په لړ کې ښاغلي خلیزاد نن په روانه اونۍ کې د دوهم ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د یو شمېر سیاستمدارانو او د حکومت د لوړ پوړو چارواکو سره د سولې په مسله خبرې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل وایي چې له طالبانو سره په دوها کې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږم ځلې مذاکرات بې نتیجې وه. ښاغلی پوتزل دا هم وایي چې خلیلزاد له جرمني او اروپا څخه غوښتي چې د افغانستان په سوله کې ورسره مرسته وکړي. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل ساروان په دې رپورټ کې واوري.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د جرمني ونډه او مرسته هغه څه چې افغان حکومت او امریکا له جرمني غوښتي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتزل افغانستان ته راغلی، بیا به دوهې ته هم لاړ شي. ښاغلی پوتزل نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې زلمی خلیزاد له جرمني د افغانستان په سولې کې د مرستې غوښتنه کړې ده. وای جرمني د امریکا د سولې د هڅو سره مرسته کوي. پوزل په دوحه کې دوه میاشتې مخکې د بین الافغاني ناستې د نه دایریدو هم وویل. تر څنګ یې وویل چې د زلمی خلیلزاد د سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې.
بعد از شش دوره مذاکرات اخوان خلیلزاد
له طالبانو سره د شپږو ځلو مذاکراتو وروسته هم ښاغلی خلیلزاد نتیجې ته نه دی رسیدلی. په آینده ورځو کې به زلمی خلیلزاد دوحې ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال هم وایي چې توقع خلاف شپږ واري مذاکراتو نتیجه نه درلودله.
با برگزار شدن دور هفتم و بعد از او
تمه ده چه پا اوم زل مذاکرات و اول هغه وروسته ده بین الافغانی مذاکرات لپاره دوست هیوادون خپل ونده ده کری پا ده برخه که ده جرمنی مرسته ده مننه ورده ده.
سیاسی سیرون که نظر محمد مطمئن وای ده جرمنی رول مهم ده یا جرمنی تا پا با دسترگه نکتل کیگی.
تر ده محال بوری جرمنی پا افغان سوله که مثبت رول لوبولی ده او دا ځل چې په قطر کې به ناسته کېږي د دوی په مدیریت باندې د قطر په تسهیلاتو برابرولو باندې زه فکر کوم چې جرمني ته تر اوسه پورې افغان ولس په غسترګه نه ګوري کوم چې امریکا و نور ته ګوري، یعنی مثبت رول لوبولی سي.
د افغانستان په سوله کې د جرمني د ونډې موضوع په داسې حال کې ګرمه ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له تیر یک شنبه رئیس په افغانستان کې دی. خلیلزاد نن د دلکشا په ماڼۍ کې د دوهم ځل لپاره له ولسمشر غنی سره کتلې دي. خلیلزاد ویلي چې د سولې په تړاو نړیوال اجماع رامنځته شوی او د سیمې اجماع هم باید رامنځته شي. ولسمشر غنی بیا ورته ویلي چې حکومت د سولې د مشورتي لوی جرګې سپارښتنې یوه په یوه عملي کوي. زلمی خلیلزاد په 15 ورځو کې د نورو کتنو تر څنګ تیره ورځ بارخته هم تللی او هلته پخواني والی عطا محمد نور او حاجي محمد محقق سره کتلې دي. زلمی خلیلزاد به قطر کې طالبانو سره اووم ځل مذاکرات وکړي. په جولای کې ویل کېږي چې بین الافغاني ناسته به هم په دوحه کې ترسره شي. دغه ناسته چې قطر به کوربتوب او جرمني به اسانتیاوي رامنځته کړي. مهم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې 490 طالبان له زندانونو څخه خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او دا د سولې د پروسې لپاره ګټوره ګڼي، خو د انتقالي عدالت ډله ټینګار کوي هغه کسان باید له زندانونو خوشي نه سي چې عام خلک یې وژلي او ټبین کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
لبن څخه د طالب زندانیانو د خوشی کولو په اړه د افغانستان د جمهور رئیس له فرمان وروسته تر اوسه 490 طالبان له زندانونو څخه خوشی شوي دي او لا هم د یو شمیر نورو طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ دوام لري. د افغان حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا شمیر طالب بندیان د کابل د سرخیپ له بګرام او یو شمیر نورو ولایتونو له زندانونو څخه خوشی شوي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او دا د سولې د پروسې لپاره ګټور ګڼي. د سولې شورا غفور احمد جاوید امریکا غک آشنا ته وویل
د طالب زندانیانو خوشی کول دا چې د سولې مشورتي لوی جرګې د اعضاو غوښتنه وه، موږ د دې استقبال کوو. دا یو ښه اقدام دی د باور د فضا د رامنځته کولو، همدارنګه د خنیت لپاره موږ د طالبانو په تحریک هم غږ کوو تر څو په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د ولس د غوښتنې طلبای کوي او د افغان د زندانانو په خلاصون کې خپل هغه مسولیت چې دی هغه ادا کړي.
ښاغلی جاوید هیله وښوده چې دا اقدام به د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي، خو په ورته وخت کې یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي هغه طالب بندیان باید له زندانونو څخه خوشي نه شي چې درې ګونو محکمو د عامو خلکو د وژلو په تور مجرم ګڼلی دي. د انتقالي عدالت ډلې غړي عبدالرحیم جامی امریکا غږ آشنا ته وویل مخکې له دې چې حکومت د بندیانو په خوشي کولو اقدام وکړي، د مجرم او بېګناه زندانیانو د تفکیک لپاره باید یو ځانګړې محکمه جوړ کړي. هغه د حکومت دا اقدام سیاسي وباله او ویل
دې لس مثالونه یې لرو چې یو څوک زنداني وي هغه چې کله چې خوشي شوی بېرته هغه کله جافي جنګ ته هغه ډېر جنایتونه ترسره کړی، هغه ډېر ستونزې دولت ته جوړ کړی. نو دې په اړه د نیمشته او د افغانستان د خلکو اندېښنه همدا ده چې د دغه خوشي کېدو په نامه هغه تروریستان، هغه جنایتکاران او هغه کسان چې د خلکو د وژنو په اړه متهم دي او هغوی
فوراً دی هغوی نه باید خوشی سي.
عام خلک هم د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه مختلف نظرونه لري. ځینې دا اقدام د سولې لپاره ګټور ګڼي، خو یو شمیر نور بیا اندېښنه لري چې د طالب بندیانو په خوشی کېدو سره به جګړه لا توده شي. د صفی الله او فرزانې په نوم د کابل ښار دوه اوسیدونکو په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
دا خو ډېره ښه خبر ده چې د طالبان د خوشی کېدو خبر راغی. دا د وطن په خیر ده، د هوا په خیر ده، د افغانستان د خلکو په خیر ده، د ملت په خیر ده چې دا خلک خوش سي او طالبان به دې ته اړ سي چې سوله وکړي.
دولت باید په دې اړوند په غور سره پریکړه وکړي. طالب زندانیان هغه خطرناک زندانیان چې مخکې هم په ناوړو کړنو یې د خلکو د وژلو انتحار لامل ګرځېدلي خوشي نه کړی شي.
د طالب بندیانو د خوشی کېدو د لړۍ وروسته له هغې پیل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیرونی د کوچنی اختر په مناسبت د 1000 زندانیانو د خوشی کېدو فرمان صادر کړ. طالبانو د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او تمه یې ښودلې چې نور زندانیان هم خوشی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، د تخار ولایت د خواجه غار، نمکاب او بهارک په ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو په یو وخت پر امنیتي پوستو بریدونه کړي. د تخار د پولیسو بیان وایي چې طالبانو د ولسوالیو د سقوط کولو په خاطر بریدونه کړي وه. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
د تخار امنیتی مسولین وایي چې وسلوالو طالبانو د نمکاب، خواجه غار او بهارک په ولسوالیو کې په یو وخت د افغان ځواکونو پر امنیتی پوستو بریدونه کړي، خو له خواجه غار پرته یې په نورو سیمو کې حملې په شا تمبول شوي دي. چارواکي تر اوسه په دغه جګړه کې د تلفاتو په اړه دقیق ارقام نه ورکوي، خو په بهارک ولسوالۍ کې د شپږ طالب وسلوالو او د ولسي ملاتړ د یو تن د وژل کېدو خبر تاییدوي. د تخار د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر وایي چې جګړه لا هم د خواجه غار ولسوالۍ د بازار شاوخوا سیمو کې جریان لري او سیمې ته یې نوره کومکي قوه هم استولې ده.
وجهار کې شپې دوه بجې طالبان له طرفه حمله سي او حمله د امنیتي ځواکونو له طرفه بعد شو. اوس هم جنگ روان ده د تخار په کټه کې. طالبان ته مرزونه راغلي خو هماري دقیق معلوم دی چې ساحت جنگي ده. اوس یو هم دوه درې نفر زخمیان لرو، د محلي پولیس زخمیان لرو او نور قوتونه د کمانډو کې ته خاص هم څه وي وخت راړو هلته چې هغه ته کمک وکړي.
د تخار د والي ویان جواد هجري بیا وایي چې د خواجه غار ولسوالۍ مرکز د افغان ځواکونو په کده او د دغه ولسوالۍ مرکز سقوط نه دی کړی. هغه وایي چې د تیر شپې راهیسې چې جګړه دوام لري، تر اوسه پکې 15 تنه وسلوال طالبان وجل شوي او 10 تنه نور ټپین شوي دي.
نوځي سقوط غلط است. طالبان د ماطروف اکنوف شهر د خوځېغار یوه انداخ دارن، ولی
د ولسوالۍ د سقوط خبره غلطه ده. طالبان د خواجه غار د خار شاوخوا ډزې کوي، خو خار یې نه دی نیولی او کومکي قوه هم خواجه غار ته لیږل شوې ده. هغه زیاتوي چې د خواجه غار ولسوالۍ په جګړه کې 2 ملکیان او 6 سیمه ییز پولیس ټپین شوي دي. نوموړی وایي چې د نمکاب په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو تن قومندان هم وژل شوی دی. د سیمې خلک بیا وایي چې د خار په یو اړخ کې وسلوال طالبان او بل اړخ ته افغان ځواکونه دي چې ترمنځ ډزې هم تبادله کیږي، خو یو اړخ هم تر اوسه پورې د خواجه غار ولسوالۍ خار نه دی تصرف کړی. له بلې خوا تېره شپه د قندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د قاطع ملاتړ قواوو د وسلوالو طالبانو پر یو زندان برید کړی چې د زندان د ماتولو تر څنګ یې د ملي اردو پر پوستو هم ډزې کړي. د قندوز د والی ویان د عصمت الله مرادی برید تاییدوي، خو په اړه یې نور جزئیات نه ورکوي.
اوله برید شوای دی، خو نو هیڅ معلومات نه فرقې تر اوسه موږ سره شریک کړی دي. نه د برید شوای دی پېښه شوې ده، خو دقیق معلومات نه چې دا څه ډول پېښه ده. انشاء الله خبرې څومره شهیدان او ټپیان هلته شته دي.
د سیمې اوسیدونکو هم وایي چې تېره شپه د طالبانو پر زندان او د ملي اردو پر پوستو بمبار شوی چې د ملي اردو سرتېرو ته یې تلفات ورړولې دي.
البته ما بس یو اغم ورده او بیا دا خط که چه میدون دو پوستی و دری پوستی دی شده ده مکمل توده اونو اینجا وزی را بس که دا بریدی بکره ده رو را پا اوی که ویدی که اتر نفر زخمین دی او شپاک دی که و نفر پک شویدن دی.
چو رزی وران دی هم پا قندوز او بغلان که دا وسلوال و طالبانو پر زندانونو باندی افغان زواکونو دا شپی لخوا برید کرده و چه پا نتیجه که چلور درشتن بندیان را خوشی کردی دی. پا دغو بندیانو که دا ملی اردو سرتیری، پولیس و عام خلک شامل دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې تر ټولو ناامن هیواد افغانستان دی. د سولې او اقتصاد انستیتوت چې په استرالیا کې دی، د 2019 کال په تازه رپورت کې چې د یو سلو دروش پیته هیوادونو په باره کې دی، افغانستان د سوریې ځینولي او تر ټولو ناامن هیواد دی. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
په دغه تازه رپورت کې ویل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې د سولې په برخ کې په شپږ اتیا هیوادونو کې سولې 0.09% پرمختګ کړی او په شپږ اویا هیوادونو کې خراب وضعیت ثبت شوی دی. دا راپور وایي چې په تیرو لسیزو کې په نړۍ کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده، خو په یو شمېر هیوادونو کې خپلمنځي ستونزې زیات شوې دي. په مشخصه توګه افغانستان د سوریې ځینولی او په نړۍ کې لومړنی ناامن هیواد دی. په ټوله کې افغانستان، سوریه، سویلي سوډان، یمن او عراق هغه 15 هیوادونه دي چې پکې نسبي سوله شته. دغه رپورت وایي په تیرو 15 کلونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو د خلکو باور 1.5% راټیټ شوی دی. په عین حال کې په افغانستان، سومالیا او سوریه کې وچکالي هم د مهمو اندېښنو څخه شمیرل کیږي. په نړۍ کې تاوتریخوالی پر اقتصاد هم اغیز درلود. د افغانستان په کلنی ناخالص عاید وشپېته د سوریې په کلنی ناخالص عاید وڅلوېخت او د مرکزی افریقا کې بیا 2.5% اغیز درلود. د افغانستان په شمول په سوریه، شمالي کوریا، عراق، مرکزی افریقا، سومالیا، کولمبیا او داسې نورو هیوادونو کې جګړو په لوړه کچه پر اقتصاد اغیز کړی دی. همداشان راپور وایي چې آیسلند له 2008 کال راهیسې د سولیز هیواد په توګه د لیست په سر کې دی، حال دا چې نیوزیلند، آسترالیا، پورتګال، ډنمارک او بوتان له نورو شلو هیوادونو سره بشپړ سولیز هیوادونه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او د هم د خبرونې وروستی رپورت. جمهور رئیس ټرمپ او د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید جو بایدن یو شمیر مهم ایالتونو ته په سفرونو کې غواړي یو پر بل انتقادونه وکړي او د ډیرو کسانو پام ځانته واړوي. نور تفصیل د سمیع الله جلال په رپورت کې.
د ایووا ایالت د غونډو پر مهال ټرمپ په واضح ډول د 2020 کال انتخابات په فکر کې درلودل. جمهور رئیس ټرمپ چې د بیا ټاکل کېدو توقع لري، د هرې موقع څخه ګټه پورته کوي چې د باراک اوباما د ادارې په اړه شکونه رامنځته کړي او پر پخوانی مرستیال جمهور رئیس ملنډي ووهي.
امریکا باید یو ځل بیا د انرژۍ د بهرنیو تامین کوونکو لخوا برمته نه شي، لکه څنګه چې د اوباما بایډن یعنی خوبولی جو د ډلې پر مهال و.
د ټرمپ یو قوي استدلال د امریکا اقتصادي وده ده، خو د تعرفو په برخه کې د هغه سیاست بزګران او یو شمیر تولیدونکي زیانمنوي او داسې اندېښنې شته چې کیدای شي اقتصادي وده کمه شي. ټرمپ ټینګار کوي چې بزګران به له تعرفو ګټه واخلي.
مونږ په میلیاردونو ډالر اخلو او له دې میلیاردونو ډالرو څخه چې مونږ یې له تعرفو ترلاسه کوو، بزګرو ته 14 میلیارده ډالر ورکړل شول. دا رقم تر هغه زیات دی چې چین ستاسو محصولات پرې اخیستي دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر دې وړاندې د راسموسن د راپور په حواله چې د ده د تایید کچه 50% ته نږدې ښودلې، په یو لړ ټویټونو کې د بیا ټاکل کېدو په اړه ډاډ څرګند کړی دی. که څه هم د کوینی پیک په هنتون د سروې له مخې چې د سې شنبه په ورځ خبره شوه، د هیواد په کچه بایدن د ټرمپ په پرتله په 14 نمرو مخکې دی. بایدن د سې شنبه له ورځې آیووا ته خپل 2 ورځنی سفر پیل کړی او د ټرمپ د مشرۍ په څرنګوالي انتقادات پیل کړي دي.
I think he's genuinely a threat to our core values.
فکر کوم هغه واقعا زموږ بنیادی ارزښتونو ته یو تهدید دی. هغه په نړۍ کې زموږ موقف ته تهدید دی. د ډی ډی ورځې د مراسمو پر مهال دا ماته عجیبه و چې هغه د ټویټ له لارې پر هر چا باندې برید کاوه. د لندن له کاروال څخه نیولې بیا تر امریکایي هنرمند بیت میډلر پورې.
مخکښ ډیموکرات کاندید د تعرفو په اړه د ټرمپ اداوی هم متناقضې وګڼلې. تر اوسه بایدن او ټرمپ د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې د خپلو ګوندونو مخکښ کاندیدان دي، خو د 2020 کال نومبر میاشتې ته ډیر وخت پاتې دی او د 2018 کال ټاکنو وښوده چې د وروستیو شیبو تحولات هم له پامه نشي غورځېدای.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېدل. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو دری او پښتو خبرونه دوام لري.